سلام نو وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونه. د طالبانو د حکومت بارنوی چار وزیر امیر خان متقی نن په رسمي سفر ایران ته روان شو. د بارنوی چار وزارت مرسل وینا افزی احمد پر خپل ایکس پاڼه بي وبین کې ویلي دي چې خپل متقی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ خپل ایرانی سیال عباس عرقچی او نورو چارواک سره هم ګوري. بیان ته ویل چې د طالبانو په پلاوي کې د اقتصاد وزارت مرسل عبداللطیف نظری هم شامل دی. د طالبانو حکومت په تیرا یو اونۍ کې پراخ سیمه ایز تماسونه پیل کړي او د ریاست الوزراء د اقتصادي مرسل عمل عبدالغنی برادر په سوجیک پوری چارواکی هم د اوس د روسیې او اسلامي نړۍ په شپاړسم پورم کې د ګډون لپاره د روسیې په کازان ښار کې دي. همدارنګه د طالبانو تر واک لاندې خبري ایجنسی نن خبر ورکړی چې د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي د سانټ پیټرزبورګ د نړیوال حقوقي فورم په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د ښار ته سفر وکړ. د امریکا د کانګرس ویلو یی دلیل حکومت څخه غوښتي چې شل زره افغانانو ته د امریکا ته د مهاجرت ویزه ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلی دی، د کانګرس یو سره شپږ غړو په دې وروستیو کې په یوه رسمي لیک کې شل زره غوښتنه کړې ده. دا لیک اس آی وی افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس ملي امنیت فرعي کمیټې ته استولی شوی دی. په دې لیک کې چې د افغان کډوالو یوې مدافع ډلې افغان ایواکویک پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی، راغلی چې دا ویزې د هغو افغان وګړو لپاره په پام کې نیول شوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام په 2019 کال کې پیل شو، چې په افغانستان کې د پخوا ډېره امریکایي ځواکونه د افغان همکارانو لپاره په متحده ایالاتونو کې د خوندي سوګنې مکان برابر کړي. هندي رسنوی راپور ورکړی چې د هند او پاکستان له شخړې وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لارې له پاکستان څخه هند ته واوښتي. اته لارې چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار و او د لاهور او واګي ترمنځ ولړوي، پرون د هند اتاري بندر ته واوښتي. د اپریل 23 څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لارې ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. د هند بارنوي سوداګري د خونی رئیس بی کی جی بجاج د دې اقدام هکله کړی او هیله څرګنده کړی چې له افغانستان څخه نورې لارې هم پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. د اپریل په 2 د هند کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو په برید کې شپږ وژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرول تورن کړ او غچا اخیستونکي بریدونه پرې وکړل، خو پاکستان د هند تورونه رد کړ. د بریټانیا پولیسو خبر ورکړی چې د توریزم پر ضد د پراخ عملیات په ترڅ کې درې ایراني وګړي له بهرني دولت سره د استخباراتي همکاري په تور نیولې دي. د بریټانیا د توریزم ضد پولیسو نن په بیان کې ویل چې مصطفی صفاوند، فرهاد جوادی، منش او شاپور قلیخانی نوري په دې تور نیول شوی دي چې د 2023 کال د اگست 14 څخه تر روان کال د فبروري 14 پورې احتمال لري بهرني استخباراتي ادارې سره د همکاري په فعالیتونو کې لاس درلود. پولیسو ویل دي چې دا اشاره د ایران دولت ته ده. د رواني میاشتې په لومړیو کې د اوو ایراني وګړو په ګډون اته نور کسان هم د جلا عملیات په ترڅ کې نیول شوي وو. د حماس ډلې چارواکي وایي 850 تنه فلسطینیان د غزې په تړنګ کې د اسرایلو د تیرې شپې په وایي عملو کې وژل شوي دي. د عملې د استعمال شوي دي چې ښکاري اسرایل په غزه کې د پراخو ځمکني عملیاتو په درشل کې دي. د ریوټرز خبري ایجنسی راپور لمخې له تیرې پنجشنبه ورځې راهیسې د اسرایلو په بمباروي کې له 300 ډېر کسان وژل شوي دي. د تیرې مارچ میاشتې د اوربند له ماتېدو وروسته دا پر غزې د اسرایلو تر ټولو مرګونی هوایي عملې دي او دا په داسې حال کې ده چې منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر د اوربند بیا ټینګېدو لپاره له کوم مثبت اغېز پرته پای ته ورسېد. سلامونه درنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ به اوسئ. د ترشن اسمان لاندې خبرونې ته خرغلس. نن په خبرونه کې مونږ د مدارس او د مکاتبو په تړاو باندې بحث لرو. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د وزارت په اړه راپور کړی و چې په دې مدرسو کې د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو یو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې واک د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی دی او د هلکانو لپاره په ښوونځیو کې د کافي درسي موادو د کمښت او د نشتوالي راپورونه ورکړل شوی دي. دا چې څومره مدارس او عصري علوم ته اړتیا شته پر همدې موضوع به نن په خپرونه کې خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. له تاسو اوریدونکو هم تقاضا کوي چې په خپرونه کې ونډه واخلئ او کوم پوښتنې چې تاسو لرئ موږ سره او زموږ میلمنو سره شریکې کړئ. په خپرونه کې به راسره د پوهنتون استاد ښاغلی فضل هادي وزین، د چارو شنونکي ښاغلی اسماعیل غرنی او تر څنګ یې د چارو شنونکي ښاغلی اختر محمد راسخ وصل وي. درنو میلمنو تاسو ټول ته ښه راغلاس، په خیر راغلی خپرونې ته. پایل به له غرنی صاحب کوم غرنی صاحب په خیر راغلی خپرونې ته. کراته وایي چې د سمره د مدارس او عصري علوم اړتیا ته په افغانستان کې په اوسني حال کې اړتیا شته چې باید دغه دواړه برخه فعال پاتې شي.
ډیر مننه وسې جانې تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته او خپل ګران ولسته سلام او درنښت وړاندې کوم. راځي د دې مهم موضوع شالید ته ولند کتنه وکړو. ګوري د دوهې تړون د امریکا خلیلزاد او طالبانو عباس او ملا برادر په مشرۍ پوره سلور کاله د دې وادې د وکه تماسونه ونیول. کله چې خبره پایلو ته نږدې شوه امریکې پریس پکې کړې او د خپل هیواد سلور سوه کلن دیموکراسي ته ور واچو او په تیښته وتښتېدو. دا د منګ د هیواد سرنوشت د موږ د هیواد دښمن پاکستان ته په لاس کې ورکړ. هغه هم فرصت مناسب وګڼه، غنیمت وګڼه او هغه ډلې ته واک ورک د دغه کسانو پر ځای هغه چاته واک ورک چې د دوی د خپلو تنګ نظرنه افکارو او ویډیاو له مخې د دوی د ناول مخه سره موافق. هغه د دلیل تاسو ګوري چې بیت الله د قندار ډله او ستانګزی دواړه تیلاله. ګوري که څوک په یو مدرسه کې یا یو مذهبي بنسټ په چوکاټ کې دا نظر لري کومه خبره نه ده، مګر د دولتي نظام په چوکاټ کې چې هر ورځ د معاصرو علومو لاسته راوړلو نه ګټه پورته کوي او د هغه په وړاندې دروازې تړي، نو دا بیا نو مذهبي دینی عقاید او نظریات نه بلکې چور لیونتوب او وحشانه عمل دی. ګوري دا کار اوس نه، یو زر سلور سو پنځوس کال کې د عباسیان خلافت په وخت کې کله چې سلیم دوم سلیم خلیفه و په آلمان کې د اختراع ماشین جوړ شو. هغوی چې دا جوړ کړ عملي کړ، هلته هم یو تلاک مفتیانو فتوا ورکړه چې دا کفر دی. سلیم هم فرمان ورکړه چې چا کار وکړ اعدام دی. دوه سو پنځوس کاله اروپا اسمان ته جګ شو او عباسي خلافت د ځمکې تل ته کته شو. پس لاغزنی بیا مفتیان را کیناستدل، دا مفتیان احمقان او سلیم یو خائن کافر مرتد اعلان کرد. گوری دا خبره دا اوس نه دی، دا اوس وګری کله چې دا د ایران پاچا تبید کېده په لاره کې ورته هغه چا چې تبیده ورته ویل د ایران په ارتباط څه فکر کوي، ورته ویل چې ما په تهران کې داسې پوهنتون جوړ کړی دی چې هر کال به په زرګونو لغاشان زیږوي. هغه ورته وخندل ویل چې موږ هم په قوم کې داسې بنسټ جوړ کړی دی چې د هر رضاشاه به درته وخوري. ګوري ما څوک زه اوس په افغانستان رسنیو کې مرکې ځکه نه کوم چې ما یو ورځ همدې ارتباط باندې مرکه وکړه. ما هلته وویلې چې ګوری د درویش زره په عوض باندې همدا اوس طالبان پروګرام لري، هغه هم یعنی ناګهانه چې شپېته زره مدرسې جوړې کړي، مګر دوی صرفا په دې فکر کې دي چې موږ د ځوانانو په اصطلاح مخشوی وکي او د دوی دینه وړانده کارنه بې عقل او بې شعوره خلک جوړ کړي چې هر څه دی وکي هماغسې عملي کړي. مګر دوی خبر نه دي چې دا هغه وخت او دا وخت فرق لري. د ده په لاس کې اوس پنځلسم شپاړسم آیفون دی، دی هر ورځ د نړۍ د ټکنالوژي نه خبرېږي. هغه وخت کې ملا شاکر ژوندی و، مال د ملا شاکر سرګندونې اوري. ما ورته ویلې چې دا د تاسو د دوی خرافات او مزخرفات سره پرتله کوي، بنا ان 250 کاله نه بلکې دوه کاله وروسته به همدغه طالب د ده زندۍ تړي، همدغه طالب به د ده په وړاندې باندې بدرېږي. ګوري تاسو انده اوس پرون پرون د محمد د عربستان سعودي خبرې مو اوریدل ولی منګه غواړو چې یو طبيعي حقيقي واقعي ژوند ته ولاړ شو منګه نه غواړو چې افراطي عقاید دلته مسلط وسی من غواړو چې د معاصر تخنیک د ټکنالوژي نه ګام په ګام ګټه پورته کړو که هر څوک سر پورته کړي سر به یې د ځمکې لاندې کړم او هماغلته په زرګونو زرګونو پګړې والا ناستو چکچکې وهلې ګوري دا خبره استاسو فکر وکړئ چې په 23,000 درې لکه دا د افغانستان غوندې یو ځای ته چې دغسې فتواګانې دي دغه مدرسو کې دغسې احمقانه فتواګانې دي نور هېڅ هم نشته زین صاحب یو عالم دی او راسخ صاحب هم یو سیاست مدار دی دوی ټول پوهېږي چې په قرآن شریف کې په احادیثو کې په صحیح احادیثو کې هغه احادیثو ته نه چې ما هم یو په دې احادیثو په ارتباط باندې مرکه کړې ده چې دا د هر چا لخوا ځینې خصوصا د استکبار لخوا ځینې جوړ شوی وي په خلک تپل شوی وي دا نه په اسلام کې علم چې دی فرض دی او علم چې نه و یو سړی ړوند دی لیونی دی په شرمو شرمېدلی دی لکه دا اوس چې موږ بدبختي په همدې کې لرو مګر زه تاسف کوم چې دوی څلور کاله که دا نور وخت هم نه و څلور کاله خو اوس دولت کې دي دوی د آیفون نه استفاده کوم د لپټاپ نه استفاده کوم د طیارې نه استفاده کوم ولې بیا دوباره د اوښانو پسې منډې وهم ګوري دا د معاصر دلته تاسو یو خبره ونه کړه دلته 260 په دا دونه وخت کې 260 فقط مکاتبو ته یو رنګ روغن ورکړ شوی دی بس ولی 23,000 نه دي دا خبره د څلوېښتو نه پورته ده ښه دونه میلیونی ځوانان چې زما دغه خرافات او مزخرفات باندې مصروف شي زه بخښنه غواړم زه مطلب مې هغه حدیثو هغه په ارتباط نه دی ځکه دلته دغسې شیان دې ته ورکول کېږي چې هغه باید د ولس پر ضد د اسلام پر ضد د دین او عقایدو په ضد وسي دوی داسې فکر کړي او ما دا نتیجه نه ورکوي تاسو خپله وینئ چې په خپله طالبانو کې یو خوځښت پیدا شوی دی هغوی نه غواړي چې دغسې یو 15 مفتیان دا د ټول 30 میلیونه ولس برخلیک په لاس کې ولري بناان د دوی په وړاندې عمالته انفجار کیږي زما هیله د طالبانو نه دا دی که چیرې پرون نه پوهېدلی تاسو پرون هم پوه شوئ دا د پاکستان نقشه ده دا د استکبار نقشه دی دا ستا د وطن د بربادۍ نقشه دی وخت چې ته باید خجالت وباسي د تیاری په یوز باندې باید ملامتقي ته په اوښ باندې سپور شه هندوستان ته لاړ شه د تیاری په یوز باندې که ته ضمیر وجدان لري په اوښ سپور شه چین ته لاړ شه بناان دا لیونتوب ده چې سره دا کار کوي موږ نه وایو موږ عقایدو په حساب باندې یو محدود هغه چې اتاتورک چې ویلی چې هر ولس دپاره معلوم دی چې څونه باید په دیني علما اوسي او دا دیني علما هم باید د عصر سره سم زین صاحب عالم دی باید یو تحلیل وشي یو پلټنه وشي چې کوم حدیث واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده هغه سنت دی ولې دا چې هر سړی یو شی جوړ کړی دی تاسو وګورئ دا ملا شاکر ډېر دقیق خبره وکړه دا وایي د عباسي خلافت په وخت کې د دغه یو شمېر کسانو چې دا د دربار چاکرانو د هغوی لخوا ځینې دغه بل شیان جوړ شوي دا کتابونه جوړ شوي دا باید مسلمانان که غواړي چې اسلام ته ګټه ورسوي خپل عقایدو ته ګټه ورسوي د دې په ارتباط باندې باید عاقلانه مدبرانه فکر او سنجش وکړي
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسئ ورځو وزین صاحب ته وزین صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست زموږ خپرونې ته که راته ووایي چې واټن څومره موجود ده د مدرسو کې او تر څنګ د ښوونځیو تر منځ
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو تر نو مېلمنو اصل خبره داده چې په اسلام کې خو هر هغه علم چې انسانانو ته ګټه رسوي مفید دی هغه دغه تعلم او تعلیم یعنی دغه نشرول او خپل پیغامونه ځان په اول دا نو هاي چې پوره تعلیم حاصل فرض دا یعنی فرض کله فرض عیني چې هر انسان
وزین سب کتاس یو خمو قید غوره کې چې دغه ساس هواز متبان بندرزي تر څو موږ مو اواز تفاوض
او کله فرض لحاظ مونگا اصلاً په اسلام کې د دینی او دنیاوی علم نه لرو هر هغه علم چې هغه انسانانو ته ګټور وي که هغه شرعي علوم وي د قران او سنت او فقه او حقایق علومي کایي هغه یا هغه نور علومي لکه ساينس لکه اخلي علوم او یا تجربي علوم لکه کیمیا فزیک بایولوژي او دغه نور او ادبیات دا ديني علوم دي. یعنی موږ په اسلام کې اصلا دغه تقسیم نه لرو چې دا ديني علوم دي دا دنیوي علوم دي. په خوا په مسلمانانو په علمي مراکزو کې په مدارسو کې په یو سات یو سقف لاندې هلته تفسیر حدیث فقه کیمیا بایولوژي انجینري ریاضیات دا ټول یو ځای فلک فلسفه دا ټول یو ځای رسیدله. خو متاسفانه وروسته د مسلمانانو د انحطاط په زمانو کې دغه د اروپا نه د اروپا نه دغه کلیسایي تقسیم زموږ هیواد اسلامي نړۍ ته صادر شو او دلته ورسېده چې هغه د ځینې علوم تقسیم شو په دیني او دنیاوي علومو باندې او دا د مسلمانانو د وروسته پاتې والی سبب شو. ځکه چې کله یو انسان یو علم ته داسې ګوري چې هغه دیني علم نه دی په هغه باندې ثواب نه مرتب کیږي اجر نشته نو طبعا هغه ته زړه خنه کوي یعنی هغه ته نه ځي. نو دا دوی سبب شو چې مسلمانانو د وروسته پاتې والی یو ستر لامل دا ده چې دغه کلیسایي تقسیم چې دی وستا قرون په اروپا کې مخکې په هغه کې دوی تقسیم داسې دغه تقسیم دینی او دنیوي دغه تقسیم دی خو تر هغه لپاره دی چې د مدرسې او د مکتب ترمنځ واټن پیدا شو. یعنی ځینې د مدرسه عصري علوم د مدرسې نه وویستل شو تجربي علوم ساينس مثلا عقلي علوم فلسفه دا د مکتب د مدرسو نه وویستل شو او هغوی دپاره وروسته بیا ځانګړي د استعمار په وخت کې ځانګړي مکتبونه رامنځته شو چې په دې کې دغه واټن او دغه مسافه د مدرسه او مکتب ترمنځ دغه ځانه پیدا شو اوس پورې دا دوام لري. نو متاسفانه اوس مکتب او د مدرسه ترمنځ تقابل ده او دې تقابل مونږ میدان افغانستان ته کتلې چې افغانستان کې تاسو ګورئ چې افغانستان کې دغه تقابل روان ده. زموږ ډېر ډېرې ملایان ته ګومان کوي چې ګواکې مکتب چې ده هغه د دین خلاف دی ولته د دینی دغه کوم تعلیم ولوم چې تاسو سره کېږي هغه لکه تجربي علوم لکه کیمیا فزیک بایولوژي هنر ادبیات مثلا دغه نور دا ټول غیر دینی علوم دي. نو اصل مشکل د واټن دغه ځای نه شروع شو او بلک مدرسو کې دینی علوم تدریسېږي. اصلا مو په اسلام کې او زلبیا د خبره کوم چې مونږ په اسلام کې دینی او دینی علوم نه لرو. اصلا هر هغه علم چې دغه د مسلمانانو لپاره ټول لپاره ګټه ورسېږي دغه شرعي علوم لکه قران تفسیر حدیث دغه نور یا هغه اصلي تجربي علوم لکه ساينس او عقلي علوم دا یا فرض کفایه ده یا فرض عین تشفیقی لحاظ دغه شرعي حکم. نو دواړه چې شی علم باندې دغه په ترلاسه کولو کې دغه په تعلیم کې دغه کې اجر او ثواب هغه کې کې دا یو دینی علم ده. نو دغه واټن د ختمولو لپاره دا ده چې دغه نظر باید مونږ دا ختم کو دا نظر چې دغه مثلا کیمیا ته ګورو چې دا دنیوي علم ده ریاضی ته ګورو دنیوي علم ده مثلا بایولوژي ته ګورو دا دنیوي علم ده بلک تفسیر او حدیث دینی علم ده. دغه نظر تاسو پورې چې دغه تقسیم چې هغه دی خطرناک سیکولریزم دی افراطی سیکولریزم اساس او بنیاد بګدی دا باید ختم شي. کدا دا ختم نشي دغه 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 دبل استاندارد چې هغه دی په علوم کې دا دغه دا وطن نه ختميږي. نو دې لپاره تاسو ګورئ نتیجه تا ده چې اوس ډېر ملایان تاسو ګورئ چې هغه دی دینی دی اصلي علوم د تنظیف په لټه کې دی او د مکتب ته په دسي ګورئ ته ګورئ چې ګواکې دا د مدرسو یو رقیب او دغه سره رقابت وسره کوي او دې لپاره د ګوس قدرت د طالبانو په لاس کې دی د مدرسو ته زور ورکړي دي او مدرسو ته تاسیسي تاسیسه کوي او بلاکس دا نور علوم پکې ضعیفيږي او مکتب ته یعنی کم توجه کیږي یا داسې کیږي چې حتی مکتب کې هم دینی علوم هغه چې دینی علوم ورته ویل کیږي صحیح نه ده. شرعي علوم لکه تفسیر او حدیث هغه په دې انداز باندې زیاتېږي په مکتب کې چې هغه یا پوهنتون کې چې دغه د اصلي مضامینو باندې منفي اغیزه کوي. نو ازمه دا ده چې دغه وطن باید دغه نظر منتسه کو تاسو چې دغه نظر نه تاسو شوی او دغه دنیوي علوم تقسیم دنیوي او دنیوي دنیا او دینی باندې دا وطن هم دغه زیاتېږي او دا هم دغه سيزي. نو د مدرسو جوړول په افغانستان کې متاسفانه چې په همدې د همدغه لید نتیجه ده د همدغه غلط او غیر شرعي او غیر اسلامي لید چې دینی علم دنیوي او دنیوي ده چې په حقیقت کې داسې نه ده. یعنی دا د نتیجه دا ده چې اوس افغانستان کې بلا رویه مدرسه جوړیږي بلا رویه مدرسې جوړیږي پر کلی کې پر جماعت کې پر منطقه کې مدارس جوړیږي او د مدرسو کې متاسفانه نه استاد هغه استاد دی نه نصاب اکثر دغه نصاب دی چې دا نصاب نه عالم فارغ ای نه دانشمند په فارغه بلکې اکثرا دغه مدارس او فارغان د دې ضعیف نصاب او ضعیف استاد نتیجه دا ده چې اکثرا نیمه بې سواد دي چې صرف پښتو باندې دوی خط لیکلی شي، اکثرا نه فارسي باندې دوی خط لیکلی شي، او نه د دنیا نه خبر دی نه د دین نه. او نتیجه دا ده چې دوی حتی چې ځان ته کار نشي پیدا کولی، دا ټولنه باندې یو بوج دی. او د دې فاجعه د دغه فاجعه او دغه مشکل منفی اغیز نتایج لس کاله وروسته به معلومیږي چې افغانستان کې به د دې تورمې د ملایانو او د نیمچه ملا هم کاش کې ملا خو زه نه وایم دغه تورمې په هر ځای کې، او بیا به ټولنه داسې یو حالت ته رسېدلی چې په هغه کې یعنی هغه نه بله خبره چې ډېر مهم دغه دا کول غواړم، یعنی د قرآن له روی قرآن کریم وایي ولولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين. قران دسي وای چې د هر دلینه منطقینه زین خلق دی د شرع یعنی دین باندې ځان پوکی د دینی شان زدکی دا نزتی د ټول خلق زکه چې دا یعنی حتی د دینی او د شرعی علوم د غاچ دینی ته نوای شرعی علوم کې تفسیر حدیث فقه اصلا په شرعی لحاظ په دغه کې تخصص کول توسع کول دا هم فرض کفایه ده، یعنی د کفایت په اندازه باید اخی، یعنی باید موږ د ټولنې ضرورتونه وګورو چې موږ په دې ټولنه کې څومره موږ مثلا د شرعی علوم او استادان او عالمان په کار دي، په هغه اندازه باید دا وګورل شي. همداسې نه چې دا ټول خلک به خوته مخې د ملت نور مسلحتونه چې دي ګټې چې دي هغه تر پخو لاندې کېږي، یعنی دا ملت خو هم انجینر ته ضرورت لري، هم ډاکټر ته ضرورت لري، هم ادیب ته ضرورت لري، هم ساینس پوه ته ضرورت لري. نو داسې خو نه ده چې دا ټول خلک دي هم ټول ملا شي، او دا د دین خلاف کار ده، اصلا دا د سنت خلاف کار ده چې داسې دا د اسلام د مقاصدو سره خلاف کار ده. البته دا خبره په آخر کې زه وکړم چې اسلام زموږ دین دی، اسلام د افغانستان خلکو دین دی، او د دین دغه دینی تعلیماتو د حمایت لپاره هغه د پراختیا لپاره د نشر لپاره ترویج لپاره دا د دولت او حکومت او ملت مشترک وظیفه ده چې دینی تعلیمات باید حمایت شي، هغه تقویت شي، او دینی مرکزونه تقویت شي. اما دا د ضرورت پر بنسټ او دی او دی یو برنامه او پلان سرسم او دی نصاب او استاد ته توجه سرسره چې بعده کوم
شه. مننه وزیر صاحب ژوند اوسې راځه سپ تاسو ته سلامونه. مننه دا چې یو سلام وکول خبرونه کې تاسو مخ راغلاست که تاسو راته وای چې په وسرو شرایط کې د حکومت مدرسې چې جوړیږي اساسي موخه او اهداف چې د اختیام دیني زده کړو ته ودا ورکول دي کنه شازین نور موارد
تاسو ته تاسو دی پروگرام دواړو قدرمنو ملمنو ته او دی رادیو دی آزادۍ دی رادیو اوریدونکو ته ګورې عزیزانو دغه پروگرام مطابق دی او پلان روانه دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې انګلیسانو دی بریاګنې آسیا دی ځپلو دپاره دی عربانو دی ماتولو دپاره دی پرمختګونو دی مخنیوي دپاره دوی مدرسې جوړې کړلې، حتی دوی داسې مراکز جوړ کړي چې د پوهنتون په کچه باندې اچا خبره د خپل د فکر او د دینی علومو د چتر لاندې دوی د خپل د اهدافو ته د رسېدو لپاره دوی دغه لاره انتخاب کړله. تاسو بهتره معلومه ده چې په مصر کې حتی د اظهر پوهنتون په هندوستان کې لوی هغه مدرسه چې په سیمه کې انصاره نه لري او په پاکستان کې دغه مدرسې چې جوړې سولې دا د دین د پرمختګ لپاره نه ده جوړه شوې، دا د استخباراتي پروګرامونو د تطبیق لپاره جوړه شوې ده. او موږ د دغه پروګرامونو له ادرسه 50 کاله موږ په جګړو په بدبختیو سره لاس او ګریوان شو، او زموږ درې سوه کلن دار او ندار د علمیت په علمي بڼه باندې یو راسې وایم چې د علم له ادرسه او د ټکنالوژۍ له ادرسه د ژوندانه د ترقی له ادرسه د دې ټولو تهدابونه یې وران کړل، او دغه مدرسې جوړول دا به د پاکستان د استخباراتو دغه کړنې چې په 500 کلو کې هغه وکړله اوس پاکستان غواړي چې ځان یو بلې مرحلې ته ورداخل کړي چې خپل وطن کې دغه د دهشتګرۍ او د تروریزم او د په مختلفو بهانو چې دغه ډلې ټپلې جوړې کړي د دغه مراکز افغانستان ته انتقال کړي، دغه فکر افغانستان ته انتقال کړي. تاسو بهتره معلومه ده چې پاکستان دغه فکر یې په پد باندې د تطبیق لر چې ترسو پاکستان هغه څه چې کړی دی او هغه زمونږ دی وران تکرخ په نامه باندې چې کم کرخه تیر شوې ده د دغه قانونو د زپلو لپاره د دغه خاورې د عظمولو لپاره د دغه مدنیاتو باندې حاکمې دوه لپاره او زمونږ د نظامونو نه چې دوی تو خوف لرو ده د هغه نظامونو د رنګولو لپاره دغه پروګرامونه عملي شول، مګر د اسلام تر چتر لاندې، د کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله تر چتر لاندې دغه لوبه دوی مخته وړله. اوس تا چې وګورئ د سعودي عرب د چا خبره، د شاهزاده خبره متسواو، د محمد بن سلمان خبره، او په زمن کې د سوری د احمد شر تاسو دا نیکټایي او دا لباس ولیدئ، او دغه لاس ورکول د ټرمپ سره ولیدئ، چې آیا واقعا دغه سړی د داعش سره او د القاعدې سره چې دی په دې لوبه کې و، آیا دا هغه سړی دی که نه بل څوک دی؟ هماغه سړی دی، مګر ترامپ یا وان امریکایی استخباراتی کړی او انګلیسانو دغه پروګرام دوی جوړ کړی و د دغه منطقې د نامې دپاره، د دغه منطقې د ځپلو دپاره دوی وکړه، خپل هدف ته ورسېدل. وخت چې هدف ته ورسېدل، بیا یې د دوستۍ لاس ورته وړاندې کوي، بیا یې غېږ کې ونیوئ. اوس ورته دا وایي چې وروره در سره کومک کوو، مګر افغانستان سره بعه یو راغی شل کاله مونږ وځپلو د یو اسامه بن لادن د بهانې تر چتر لاندې، مګر شل کاله وروسته بیا هم داسې یوه معامله وکړله چې زمونږ دغه د شل کلن د دوی له ادرسه کومې کړنې چې کړې وې، کوم تهداب د علم دپاره، د سیاست دپاره، د مدیریت دپاره، د ښو ژوندانه دپاره چې ایښو، هغه بنسټونه یې وران کړل. څنګه چې تاسې ولیدئ چې د دوی کله چې وتل د یو منطقې نه، دا خپل بیزونه به یې ورانول، دغسې زمونږ ټول دار او ندار یې وران کړي او راووتل. اوس که طالبان په دغه پروژه باندې چې دوی اوس لګیا دي او کار کوي، او څلوېښت زره او پنځوس زره دلته مدرسې جوړوي، دا به د نړۍ دپاره د تروریستي ډلو ټپلو او د جنګ او د جګړو د بدبختیو د مخته وړلو لپاره دغه پروګرامونه به دوی مخته ویسي، او سبا به د افغانستان جغرافیا به د تروریزم ښه بستر، او د افغانستان جغرافیا به د منطقې د نامې دپاره ښه کدرونه او افاکر به ولري. نو زه ویلی شم دغه لوبه چې شروع ده، دا سیاسي استخباراتي لوبه ده، او دا دپسې د خپله د انګلستان او د امریکا لاس دی چې دوی ته پیسې ورکول کېږي، چې مکاتب بند، پوهنتونونه بند، د ولس نیم ولس چې هغه خویندې دي، میندې دي، هغه په کور باندې کېنول شي، بندیان شي، او په ژوندانه کې هغه د هېڅ نه و، د ژوند د ژوندانه د پرمختګ دپاره حق او حقوق ونه لري، مګر دلته فقط فکرتن سپینه پګړۍ ده، فکرتن سپین لباس دی، مګر په اصل کې ټوله هغه دی د داعش هغه مفکوره د تورس تر بلې دلته تطبیقېږي، او افغانستان یو ډېر ناخواله او ډېر خطرناک بدبختیو سره مخامخ کېږي. زه ویلی شم د اسلام د عنوان تر چتر لاندې انګلیسانو مونږ وځپلو، مونږ مړه کړلو، مونږ یې ووژلو، مونږ یې تباه کړو. دا د انګلیسانو هغه دښمني ده چې درې ځلې په افغانستان کې ناکامه شوي دي، او مونږ افغانان د دنیا غلامان، د دنیا گدایان، او د دنیا د بدبختو انسانانو په ډله کې ودرولو، او افغانستان در په در او خاورې په تر شو. بنان کچیر افغانان اوس هم فکر دته فکر ونه کې چې ویشتمه پیړۍ ده، ته چې وخت مدرسه جوړې ده کسې دپاره، آیا د مدرسې دپاره مونږ ضرورت دونه لرو؟ دغه ولس، دغه خلک چې ته د مدرسه کې روزي دته کومه دنده ورکوي؟ که د سبا دپاره دی څه مسؤلیت لري؟ خو ته مجبور یې چې دا سړی سبا په ترکیه کې وجنګوې، سبا په اروپا کې وجنګوې، سبا په شوروي کې وجنګوې، سبا یې په چین کې وجنګوې، په هندوستان یې نو ته د جګړې دپاره دغسې خلک وځي. بنا که جګړیز حالات خو خلاص شو، د جګړیز حالاتونه راځئ چې پوهنتونونو دروازې خلاصې کوي، د وطن جوړول، د وطن سباون، د وطن ترقي، د ولس امن، د لوړو تحصیلاتو په دروازو کې نښتې ده، نه د مدرسو په دروازو کې. مدرسه ماته د دین او د خپل د مذهب لاره خوشي کوي، مګر پوهنتون راته د ټکنالوژي لاره ښیي، د ژوندانه لاره ښیي، د انسانانو ته د خدمت لاره ښیي، د ښه مدیریت دپاره لاره ښیي. ولې هغه ته ما نه پرېږدي؟ بنان ګورئ، اوس د یوه بله نوې جګړه به را شروع کېږي، چې هغه جګړه به د پوهنتون او د مکتب او د مدرسې تر منځ به وي. ولې سبا هر انسان حق لري وایي زما بچی باید ډاکټر شي، انجینر شي، دانشمند شي، استاد پوهنتون شي، دا ټول در او دروازې چې بندې کړلې، خو دله معلومېږي چې طالب بله جګړې ته لاره خپلوي، خپله طالب په لاس باندې وروره په دغه پروژه کې دغه ولس د بدبختیو کلې ته اچي. صحیح ده چې موږ د دوی اسلامیت او د دوی هغه شانو ته به موږ نه ځو، مګر دا وایم چې افغانستان ملي ګټو ته څه شته ضرورت لري؟ دوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه دي، او فقط او فقط د مدرسې تر چتر لاندې یوه بله خطرناکه لوبه به لږ کال بعد افغانستان او د افغانستان جغرافیا به د منطقې په کچه باندې لاس او ګریوان کې، او هغه مشکلات به دا وي چې جګړه او بدبختی څنګه چې دی پرون د اسلام آباد نه صادرې دی نن بیا سبا بیا د افغانستان نه به دنیا ته او منطقې ته به صادرېږي.
ډېره زیاته مننه کوم، مننه خیروسی. بیا هم تاسو ته درګرځم غرنی صاحب، مدرسې که جوړېږي څومره ورته باید شرایط په نظر کې ونیول شي؟ کوم معیارونه باید په نظر کې نیول شي؟ ځکه موږ تاسو اسلامي ودونه سوال ته اتمن هر څه غواړي چې مدرسه کې درس وي خپل اولادونه مدرسو کې ورسي، خو د دغو مدرسو جوړېدو لپاره معیارونه او شرایط باید څه وي؟
حسین جان، په خواشنۍ سره زه باید بیرته همدغه د عباسي خلافت سقوط ته مراجعه وکړم چې ولې دوی دا مدرسو ته دومره کش ورکوي. کله چې سقوط دغه خلافت سقوط وکړه، د دیوبند یو شمېر ملا صاحبانو دا فکر پیدا کړ چې د عباسي خلافت د ماتې دلیل فقط دا و چې هلته مدرسې نه وې، دغسې الیجاري بې پیسو لښکر نه و. بناان تاسو که غواړئ خپل بقا پیدا کړئ نو ټول ولس مدرسه سازي وکئ او دا جوړ کړئ. دلاله چې ما مخکې تشریح ورکړه چې دوی د دغه وضع نه خبر نه دي چې هغه حالات او دغه حالات سره ډیر فرق لري، د دوی د بې معیارې جوړی. زه زین صاحب خو په نورو عصري او مضامینو باندې رڼا واچوله، زه غواړم صرف په تاریخ باندې وکم. ګوري دا تاریخ تنها د نبوت او خلافت تاریخ نه دی، تاریخ د نړۍ سیاسي او علمي پیښې دي چې په علمي او ټکنالوژي باندې پیښېږي، نقدېږي، بشپړېږي. په خواشنۍ سره زمنګ د وطن ملایانو ته بیچارهګانو ته صرفا همدغه یو محدوده جوړه شوې ده چې دا 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 د دنه بل شي، کچیر په منبر هم ودرېږي، کچیر چا سره خبرې هم کوي، کچیر په فزیک خبرې کوي، کچیر په ریاضي خبرې کوي، فقط همدغه پیښونه یو قدم اخوا ته تلای نه شي، ځکه دې پیښونه بل شی زده نه لري. دا د زین صاحب چې نور پوهه لري په نور مطالبو خبرې کوي. نو بناان معیار د تاسو ډېره دقیقه خبره ده، که مدرسه هم جوړېږي د مدرسې تر څنګ باید عصري علم هغه ته زده کړي، که هغه په عصري علم پوه شو. اوس دلته حتی زمونږ یو نسل نه پورته خلکو ټولو ویل چې مکتب یعنی د کفر او الحاد ځای. کله چې دغه د سقاو زوی راغی، همدا اوس دا صحنه دغه شوه چې دا د مونږه د جرمني متخصصین ولیکل چې دوی ته ویلي وو چې کچیري مکتب تاسو جوړ کړ نو تاسو دغه دراما نشي مکتب ولای، ځکه مکتب کې د خلکو سترګې خلاصېږي، خلک په وقایعو باندې پوهېږي، بد مطالبو باندې پوهېږي. نو بلان دی خپل په عقایدو باور نه لري، خپل په هغه چې دوی ورته هغه دي معتقد دي په هغه باندې بې باوره دي، هغه ورته ډېر هم په تعلیق باندې زړن یو شیخ کاری چې لږ زر وخورې ده بس دا ټول چپه کېږي. که چیرې دوی واقعا په خپل عقایدو باندې ټینګ ولاړ اوسي، لکه دا دور یو شمېر لکه زین صاحب غوندې یا نورو غوندې پوه خلکو، هغه وایي چې خپل یو خواته وایي چې ستا ته ضرورت نه لري، ستا دین ستا قرآن خدای پاک ساتي، او بېته د خدای پاک ځای ته نیسي. او یا تاسو وګورئ د اخر وختو کې دا ملا حنفي چې زه ورته بیخي ایران پاتې کېږم، دا څه رقم قواره ده، وایي چې د خدای د رسول او د هیبت الله امر یو شی ده. یعنې تاسو فکر وکړئ یو سړی چې دا څلور کالو کې نه چا قواره لیدلې، نه چا قیافه لیدلې، او نه څوک خبر ده چې دا چیرته ده، نه څوک خبر ده چې دا د کوم ځای نه فرمان صادرې، ته د درجه خدای سره برابر کړه، رسول سره برابر کړه، تا خدای او رسول ته سپکاوی نه دی؟ دا ولس په دې باندې نه پوهېږي. خو دا سړی خو دغه بیچارهګان به چې ما ته په مرکو کې کېناستېدل، وزر زاري به د طالبانو کول چې یا دوه میاشتې ماته لوکي، درې میاشتې ماته لوکي، دا زمونږ حفظالله راوځي، دا تا حفظالله خو ورځ تر بلې تل ته نه ننوځي. نو په دې رقم ته خلک غولایي؟ نو دا خو داسې خلک نه غولېږي، زه او زین صاحب او راسخ صاحب خو په دې نه غولېږو، موږ غوندې خو نور خلک په دې نه غولېږي. باید د ما نه وروسته د خلکو نه واړه کاڼه او ړانده بې عقله او بې شعوره انسانان جوړ کړي چې د دې خبرې ومني. بناان مدرسه دې په معیار جوړ شي. ستاسو خبره معیارونه شته دي، نصابونه موجود دي، ولې دغسې چې همدا اوس درویش نه دي، د درویش زرو نه په څلوېښتو نه نور هر چا یو مدرسه جوړ کړی. اوس مدرسه پرون په پاکستان کې مدرسه د پیسو ټولولو دوکان و، او نن هم دوکان دی. تاسو همدا اوس وګورئ، په خدای باور وکړئ چې ما همغه وخت کې د اکوړه خټک یو راپور یا راپورتاژ ولیده چې هلته یې مشخص نوشته کړي و، څو ځله دا تکرار شو چې په دغه اکوړه خټک کې 90% لواطت موجود دی. حتی د دې اکوړه خټک هغه مشر چې و هغه ته ډبل ساسچ ویلي، تر په ساسه چويلي نو زما اولادونه دغه یو شي کې جوړ شي خدا امر خلق دي لته چې راغلي دي استاد فکر وکړي درې لکه استادان دا د دې معاش دی د دوی دغه دی دا څوک پوره کولای شي یو ولس چې دروش میلیونه شپږوش میلیونه وګایي او کدا بهر نه کومک ونشي دا ټول خلک وژل کیږي ولې زه مسؤلیت لرم دغسې بې مسؤلیته دغسې یو تنګ نظره دغسې سرتمبه او هغه کار کومه چې ولس ته په شرمو ځان شرموم تاسو باور وکړئ قسم داسې خورم که چېرې دغه سبا د حکومت سقوط وکړي که طالب څه چې د مسجد ملا ولاکه په مسجد کې وویني دونه خلق په تنگ شوی دي تر دې اندازې پورې خو څوک باید په تنگ نه شي دا خو ته جنت خو دس په زوره خلکو ته جنت ته موړه چې خلک بیخي د جنت نه متنفر شي خلک پرېږده چې په خپلو عقایدو یو کار وکړي ته مسجد ته ولاړی چې دا کار وکړه دغه اصلا د دغه امر و نهی دغه شادګل غوندې سړی د دغه په وزارت کېنول دا خپله ولس ته سپکاوی دی دا خپله اسلام ته سپکاوی دی دا خپله خلافت ته سپکاوی دی بې اعلانه موږ هیله کوو چې دغه حالت نه ووځئ همدا اوس موږ نه وایو چې ټول کارونه هم خراب دي یو لړ عمراني کارونه هم کړي دي دا د قدر وړ دي یو نوم کارونه چې جمهوریت کې هېڅ امکان نه و هغه تاسو وکړه دا د قدر وړ دي یو شمېر صفافت موجود دی ولې اساس او بنیاد یو ټولنې تعلیم او تربیه ده دغه عمراني کارونه بې تعلیم او تربیې نه کیږي دا ترنونه به تعلیم او تربیه نه کیږي دا ملا بیچاره چې یو نیم زر کاله مخکې او سو قصې اورېدلې دي دا په ترنون څه پیږي چې دا چا سره یما په نمائندګي ترنون امزاکي دای په ټکنالوژي څه پیږي چې دای بیا د ما ټکنالوژي جوړ کی خو بیا به هغه پاکستان راځي او هغه خپل در په در دی چې هم اقتصادي لحاظ هم نظامی لحاظ هم سیاسي لحاظ په شرمو شرمېدلې دی نه نه کسبای چپکیږي دا هغه ته ولې وګوري منګه داخله تنه لرو چې ګوره هر رقم چې راغلی اوس موږ سره تاسو سره کار نه لرو خدا بنیاد دی او مملکت دی دا چې هم دغه سي سلوش 250 کال وروسته هغه خلک احمقان اعلان شول پاچای خائن اعلان شو تاسو به دوه ورځې درې ورځې بعد تاسو ژوندې نه پریدي ولې دې کار وکړي راځي عقل ترجو وکړي منطق ترجو وکړي انسانیت ترجو وکړي نور دغه بولس نور مزاوروي دا ولس نور دې زوریدو توان نه لري دا ولس 50 کلام دغه سی وزورید نور دې په حال رحم وکي دا 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 امنیت چې دی وګه وسی دی په تحقیق کې وسی دی په تحقیق کې وسی دا خو امنیت نه دی
ډیر زیاته مننه ژوند وسی غرانه سی وزین سپتا ست درګرزم یو مسله چې دلته د مدارس جوړیدل د اور سره ترڅنګ د مکتبونو تشه بلکې مدارس جوړیږي یا په دغه شمیر چې دروي ضرورت یې رقم رسیږي څومره تنهخه ګټنه کیږي خپل خلک یا څومره پکې په تدریس کیږي چې ک جوړیږي مکتبونه کې په اوڅ څنډه ته کیږي په مدارس مخته کې اډقل خلک به څنګه تنه ګټنه کیږي یعنی ګټنه تر کولای شي په مجموع کې ګټنه ته موږ تاسو ګورو څنګه تنه استفاده کیږي وزین سب که مایک مو آن کی بله وزین سب ما واسطه سوری
بله زه استاد هغه غوړم از می دا و چې مخکې لدینه چې تاسو نه اجازه غواړم زما دا د چې دغه پروګرام چې اصلي موضوع چې ما ته ویل شي هغه دا چې په افغانستان کې د بیروي دینی مدرسو جوړول او د اغیز اثرات دي لیکن ځینې دوستان دلته څه خبره کوي چې هغه د مدرسې او حتی د دین په ضد خبره کوي دلته په دې پروګرام کې او ځینې الفاظ کاروي چې هغه ټول مدارس ګویا کې د ټول مدرسه خراب دي او مدني مدارس خراب دي او ملا خراب دي چې دا بالکل هغه یو نادرسته موقف دی او نادرسته خبره ده خبره ده چې موږ په افغانستان کې دغه څنګه چې بیرویه دینی مدرسې جوړیږي د باید اصلاح شي داسې نه چې ته خلک د مدرسو په مقابل کې او د ملا په مقابل کې عالم په مقابل کې به خبره کوي او خبره دیورن کرخه ته بیایو پاکستان ته بیایو دا دیورن ته ولازهر ته ملک ته مخکې ویل شي الازهر د استعمار لخوا جوړ شوی هغه ده دا د نو مقوله خبره ده چې الازهر چې هغه په د زیتونونو وروسته د ډېر پخوانی یو پوهنتون ته په دنیا کې یوازې نه په اسلامي نړۍ کې هغه وخت چې الازهر جوړ شوی و استعمار اصلا نه و استعمار خو د مصر ته د 13 پیړۍ په آخر کې ورسېد په 1890 کې چې ناپلیون بناپارت هلته حمله وکړه دغه نه بیا دا دا ارز می داده چې معلومات سره باید خلط نشي د مباحث سره خلط نشي دا پروګرام کوم مشخصه موضوع چې د فقره باندې موږ باید خبر وکړو هغه دا چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیرویه
او بے پلان او د غیر ضرورت نه پرته د دینی مدرسو تر نامه لاندې دي مرکزونو جوړول دا سمره د فایل اغیز څنګه دي دغه خبره باندې نه دي اسلام په هغه باندې مدرسو باندې عالم باندې مولا باندې مولوی باندې چې دا خو مخه خبره نه ده یعنی دا یعنی مونږ د لته یو ایدیولوژیک بحث نه یو راغلی چې دلته خپل ایدیولوژیک بحث هغه کو د خپل یعنی داسې خپل ایدیولوژي او زمونږ په خپل افکار چې دی هغه مطرح کو د افغانستان په هغه جهاد چې دی د روسانو په مقابل کې دي سور اختلاق په مقابل کې د ملت په تشه او جهادي کړي او د اشغال په مقابل کې بیا غنه ورسته د هغه وغندو او دسي خبرو کوچ واکه هغه هم دي یو غلط کار وو او د دینی مدرسو نتیجه وو دا د ایدئولوژیک بحث نه ده چې په دې کې مونږ د پخوانی چپی او کمونیستي افکار دلته ترنامه لاندې بحث وکړو اسلام وټکو مجاهدین وټکو مدارس وټکو مسجد وټکو دینی مدارس وټکو اسمه دا بيبي جان چې دا بحث تاسو مدیریت کړئ چې بس اخو تلار نشي یعنی دا یو متوازن بحث علمی بحث په موضوع باندې مشخص باندې وګیګو تر څو موږ ته د اصل د بحث او موخه هدف ته اصلي هدف نه منحرف نشي از می داده چې اوس
په وسیله تر څو موږ د میلمنو خپل شخصي نظر د کومه پوښتنه چې موږ کړی ده دغه په مطابق موږ د دې ټول نظر ته احترام لرو تاسو نظر ته د ترڅاګي نور میلمنو ته تاسو شخصي نظریات یو تاسو خپل نظر ده
تاسو ته په کارته به بجان چې دا خبره تاسو بس په موضوع باندې راوړي
چې نه چې خبره نه کوم
مدرسو په افغانستان کې طالبان دغه دینی مدرسې بے رویه جوړی دا مدرسه نه ملا فارغی نه عالم فارغی نہ پو فارغی دا بدس یو حالت چې په دیني نیم چغلا فارغی چې هغه نه د دین په دت خو نه د دنیا او افغانستان او ملت باندې بوج او ته فقره ته چې خپل پالیسی باندې تدې نظر وکي او مکتب او مدرسه دواړه په یو شان باندې متوازن شکل باندې د ټولنې ضرورتو سره سم دوی هغه حمایت وکي دا د دولت کار ده دولت یوازې او ټول افغانستان مدرسه جوړول د دولت کار نه دي چې دا او دا نه په کار دم نه دین دا خبره کوي
ډېر زته مننه ژوند دی وسی ورته سم زمونږ اوریدونکو چې ټلیفون پر کار خمو سره وصل پات شو دی له نظر نه بم واورو سلامونه مهربانی وخت په خیر ازادي رادیو ده
سلام علیکم په دې سال صاحب تعالی صبح خیر
مننه ژوندې سي مهرباني
سلام احمد اجل د رزګان ته د مدرسو مزر کله کو او د مکتبو ار کله کو دا اوس د عمل د ورځ ته څو ورځې تیرې شوې دي تا ته د ملمیږي اوریا
bale مهرباني
خالد پشتون صاحب دی په خارج کې دی خدای دې کار وکړي
مانا نا ورزوز موږ بل اوریدونکو په ټلیفون پر کرخه پتا ما پات شوه دی لدوی څخه به ورو سلامونه مهرباني وخت په خیر ازادي رادیو ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام
ډیر مننه حسین احمد زوی خو ته سلامونه وایم او سما یم د بنج کنج کې ورسول
مهرباني او سما سي مهرباني
ډیر مننه لومړی خپل مېلمه سلامونه وایم خصوصا ته زر حاجی وزن صاحب ته زما خو ډیر ارمانو چې د دې ښکلې ځای د ټلیفون له لارې واورم او ډیر سلامونه وته کوم ډیر شایسته خبرې وکړې زه به وایم چې د طالبو د ملا رنګ خو طالبان وربات کوي مګر ګرد خو هم هغه مېلمه اشاره وته وکړه خو ګرد بیا هم ان شاء الله زه هم نه یاد کړی خو ملا او طالب چې دی په دې کار نه دی راځي او دا د ملاو د طالب کار نه دی د سم نه دی چې یعنی زه خپل د مولوی کمال الدین صاحب زوی یم خپل هم دیني تعلیم کوم مګر دا د طالبانو کړی نه دا کارونه چې د دین په اړه او د نور کارونه کوي هغه مې نه دی خوښ اساس شو کارونه هم ستا ما او بد کارونه بیا غندم وز مقصد په ټول جهان کې دغه د افغانستان حکومت چې د لازیات نور د خارجي حکومت او ته شدې د غونی او د اسلام د دغه مبارک او دغه کوي کارونه کوي وز که مدرسه جوړه شي هم هیڅ تاوان نه کوي مګر خو باید مکتب هم تر څنګ ورته جوړ شي چې بیا وړه خوې پاتې نه شي دیني برخه خو به روانې سیاسي برخه وو د نور برخه به هم د افغانستان د خیر تر پیاوړې خیر برابر بیا خدای پاک خیر کې وزه به دا وایم چې د نړۍ اسلام تعالی مخ پر شا روان دی. خیر په افغانستان کې خو هم ډېر داسې کړنې دي چې خلک یې خفه کړي دي، خو هغه به خدای خیر کړي. اوس چې موږ دا د دغه حکومت ته وګورو، دا د سوریا ابو محمد الجولاني دا ما دی ولاړی د اسلام څخه، یعنی د قوت، یعنی د ترامپ سره ولیدله، د ترخیر امریکا د ترامپ سره، دا وس د مسلمان د کافر سره لاس په لاس روغبړ و دوی نه نشي کاتو. دا موږ فکر کوی چې دا مسلمان منګر دا اخر دا چې موږ شروع کړی چې د ګور د خوادین بار کړل، خو دا د افغانستان حکومت یو نو کې اسلامي حکومت خو بیا به هم وایم چې د غاز اجر اجوی چې باید زیات تر زره پر لند څپو یا مزنه څپو شروع شي، ځکه چې موږ یې اوس نه ساورې دالی دا نه خبره ګرځو لکه په پټو سترګو چې چلیږ.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې. وروستۍ اړیکه به هم راواخلو. زموږ بل اورېدونکی هم د تلیفون پر کرښه دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام وسیع احمد خورکی، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول محترم اورېدونکو ته وایم خدای پاک دې چروغ جوړ بس.
وعلیکم السلام، مهرباني.
الله دې خوشاله کړي. تاسو مې شنه اول بنت عبدالحمد تعالی په هلمند ولایت څخه یو سلام مېلمنو ته وایم. خورجانی لکه دا مخکنی اړوندونکي چې اشاره وته وکړه، د سیم نه دي خورجانی بعد وضعیت افغانستان کې خمر الحمدلله د افغانستان اسلامي ټولنه د خورجانی دینی مدارس ډیر مهم دي. خورجانی زوایم که مثال د خبرې په مدرسې کې مثال د خبرې دینی سبقان ویل کېږي، داغه مدرسې درڅنګ دي شونځي هم جوړتي. خورجانی هم دینی سبقان مهم دي، مثال د خبرې د نور تعلیم مهم دي، ځکه دا اوس د خوندو پر مخ باندې چې پانتونونه او شونځي باندې خورجانی زما پر خوندو باندې د کشرور په شپه دغه ځغ دي چې مثال اوس خو دغه باندې مکتبونه باندې مثال د خبرې تاسو زمينه نه برابر سه حکومت وايي چې زمينه ورته برابر وو. زوایم چې مثال د خبرې تر اغو شونځي او پانتونونه باندې خورجانی دینی سبقان مهم دي، ځکه الحمدلله موږ مسلمانان خورجانی د سې دغه ست خورجانی د سکارونو سره چاغه تزمږ نه فکر نو کچری دینی سبقان وای خورجانی دغه د دینی بخش دغه ممته معلومات هم ډیر زیات خورجانی نو زموږ د خپل حکومت سره غوښتنه ده چې په هر کلی کې په هر اوزه کې خورجانی چې کومه مدرسه جوړیږي د مدرسې تر څنګ بعد مکتب هم جوړ شي. خورجانی ځکه مکتب هم چې دی مکتب داسې دی چې مثال د مکتب ته انجینر فارغ کیږي، خورجانی ډاکټر فارغ کیږي، او مدرسه هغه شی د خورجانی چې دینی علما ځنې فارغ کیږي. دینی علما چې دی وارث سلام بیا دی موږ سلام دی ورته دینی علما مو هم دی خورجانی ډاکټرانو انجینرانو مو هم دی. بعد د دینی مدرسې تر څنګ شونځي هم جوړ شي خورجانی دغه زما نظر و.
ډېره زیاته مننه ژوندی وسې. مننه ورته خپل درنو ملمنو ته راڅخ تاسو ته په درو ګرځېګم. وړاندې کتم ځینې نقدونه وشو زموږ د درنو ملمنو لخوا، خاغیل وزیر لخوا چې ګواکې مدارس په هغه شکل باندې تعریفي چې هغه څه تعریف وایي نشي. اوس راځو پر دې باندې بحث کو چې مدارس او خوانځي کتم په وطن باندې وغږېدل، آیا ځای نیول شي مدرسې کنه؟ دا خورا ډېر ذات لري، ځکه سید چې دینی علوم هغه دنیوي او اخروی مسائل پکې خورا ذکریږي او شته انسان په پوهول شي، خو د اخر دنیا کې چې موږ تاسو زندگی کو دغه لپاره خوانځي تمر مهمه ده.
ګوري لمړی خو خورجان صدا وایم چې هدف زما دا نه و چې خدای نه کړې د مولا او د جهاد چې راز د توهین وکم. هدف نه دا و چې انګلیسان او غربي نړۍ استخباراتي کړیو په پاکستان او په دغه منځخه کې چې د استخباراتي کړې جوړ کړې ده، دا د اسلام د انوان تر چتر لاندې خپل پلانونه په دغه سیمه کې تطبیق کړل او موږ سره خپل دښمنی مخته ویو، نه تنها موږ سره بلکې عربانو پرمختګ هم مخې غونی ولا. نو زه بیا راځم دې ټکی ته چې ما زه بیا هم وایم کچیرې د دین او د مذهب درس ورکوي د لمړي سنت نه شروع تر په هنتون کچ پورې په هر هفته کې یو ساعت نه بلکې دوه ساعته درسی پروګرامونو کې شریک کړي یا شامل کړي. نور ان باید د دین له ادرسه موږ اغاوسو او هم د علم له ادرسه، هغه علم چې ټکنالوژي جوړوي، هغه علم چې ولسته مزدار د خدمت کېدای شي، هغه علم چې سړی ډاکټر ترې کېدای شي، انجینر ترې فارغ کېدای شي، د وطن د جوړولو او د وطن د بقا او د بچیا او د اقتصاد او د ښه سیاست کولو لپاره چمتووالی د ولس له ادرسه د ځوانان چمتو کول او ځوانان روزل، دا زما د نننۍ زمانې د مشکلاتو د حلولو لپاره دغه طرحه ده. چې زه نه یم چې زه د دین او د مذهب مخالف یم، دین او مذهب د لمړی یعنی د اول سره شروع سي د پانتون تر اخري سمستر پورې، مګر هم د غلور تحصیلاتو په پروګرامونو کې د دین او د مذهب درس هم شروع وي، پروا نه کوي. اما که مدرسه دوله زیاتېږي 50,000 سلویخ زره مدرسې جوړي او هر مدرسې نه
سل کسان د کال فارغ شي، آیا دغه دغه ملا او دغه طالب ته چیرته استعمالوي؟ چیرته ورته دنده ورکوي؟ کومه دنده ورکوي؟ آیا ټول جهان ته ضرورت ده چې دا ته صادر کړي؟ خو بلا انګوري موږ هر هغه څه ته ضرورت لرو ولو چې د دې بابت په کچه چې ډېر ډاکټران ولرو چیرته به دنده ورته ورکړو؟ چې وخت ضرورت نه وي د هغه څه ضرورت یې څه ده چې ته یې جوړوې؟ خو زه په دې باندې مطمئنه یم چې دغه پروګرامونه چې دا اوس په افغانستان کې د طالبانو یا د ملا یا د اسلام له ادرسه دغه مدرسې جوړېږي، دا 15 کاله وروسته 10 کاله وروسته دا افغانستان ته لوی زیانونه مواجه کوي. ولې په ده د کاریابۍ په فکر کې ورته اوسئ؟ د دغه ملا دپاره ته څه شی لرې؟ کوم پروګرام لرې چې سبا د دپاره د ژوندانه دپاره اقلن ته زمینه مسایره؟ دا تر څه وخته ته جنګوې؟ پرون که تا د مدرسې له ادرسه قدرت ته ورسېدلې او وجنګېدلې او 10 کاله د ورور ته وایي چې د اشغال په وړاندې وجنګ، څنګه چې زموږ ستاسې ګران قدر میلمه وویلې چې د روسانو په وړاندې جهاد، سمه خبره ده چې دا جهاد ولې موږ دغسې یو عمل ونکړو، داسې یو سیاست ونکړو چې نور د اشغال سره مواجه نه شو، نور افغانستان ولس د بدبختیو نه وژغورو، نور د بحرانونو په وړاندې ودرېږو، نور د افغانستان ولس چې مهاجرت مخه شروع کړې ده دغه مخه باید نوره بنده شي. مهاجرت نه مو په خپل کور کې د خپل د وطن د جوړولو دپاره ژمن شو، ولې دې ته کار نه کوو؟ ولې د افغانستان ترقل پرمختګ ته کار نه کوو؟ ولې د افغانستان دپاره نور هغه کدونه چې ضرورت دی چې اوس تاسې ګورئ حتی 15 کاله بعد نه تاسې پوهنتونونو کې استادان به نه لرئ، تاسې په شفاخانو کې به زنانه ډاکټران به نه لرئ؟ دا 4 کاله چې تېر شو داسې فکر وکړئ چې افغانستان 40 کاله د علم په درشل کې وروسته پاتې دي. هر ساعت کې خلک تکامل کوي، هر دقیقه کې انسانان د ترقۍ د پرمختګ لپاره کار کوي. نو بلال، آیا موږ کلونه کلونه به انتظار به تر څو د مکتب دروازې خلاصې شي؟ آیا دا د دې ولس سره ظلم نه دی؟ آیا دا د دغه بېچاره ولس چې 50 کاله په جګړو کې ونښتی او د پردو په جګړو کې موږ تباه او برباد شولو، دا د غرب او د روسانو جګړه وه، په دې کې موږ هر څه له لاسه ورکوي؟ آیا بیا هم دغه فکر ته کار وکړو؟ بنا ان که طالب غواړي، که طالبان غواړي چې د تاریخ په صفو کې په زرینو کرښو باندې ولیکل شي، باید دلته دا وکړي: یو خوانه امنیت راوستئ، بلې خوانه ولس ته قلم مراجعه وکړي، د خوندو په وړاندې د دروازې د مکاتبو پوهنتونونه خلاص کړي، د انسانانو ته حق ورکړي چې ته انتخاب وکړه چې ته څه شی لولې. ته چې په ما باندې ما په زوره ته هسته زما بچی په زوره هسته مدرسې ته او سبا 10 کاله وروسته 12 کاله وروسته هغه ورور ځواني. بلې،
ډېره زیاته مننه کوم راسخ صاحب، ژوندی اوسئ. مننه غرنۍ صاحب، راسخ صاحب یوې مسلې ته اشاره درلودله چې باید خلکو نم دغه پوښتنه شی وایي چې د هغوی اولادونه څه غواړي. رښتیا په دغه برخه کې د خلکو ارادې، د خلکو خوښې ته توجه شوې ده که نه؟ دغه مسلې چې د حکومتونو له لورې ټاکل کېږي او خلک مجبور دي چې باید عملي کړي.
خورکی دا نه تنها خلکو نه پختنه نه کوي، حتی د خپلو طالبانو نه پختنه نه کوي، د مطرح وزیرانو نه پختنه نه کوي. تاسو دا څو نفره ګروپونه ګوري چې افغانستان ته ځي، هلته وزیرانو سره خبرې کوي. حتی تاسو واورېدل چې هغه د کډوالو چارو وزیر په همدې خبرو باندې متوجه شو چې وروره ته دا څه شی وایي؟ تا فرمانونه د کوم خانه دي؟ مونږه د توقع د دین نه لرو چې دای ولس نه پښتنه وکي، دا د طالبانو نه د پښتنه وکي، دا د خپل بشور خلکو نه د پښتنه وکي. دا اوس تاسو وګوري تشویش د دې خلکو ده چې سړی دی د ځمکې لاندې پټ دی او افسانې خپرېږي، څوک پی نه دي خبر. دا د تشویش وړ خبر ده. او رښتیا خبره دا ده چې په اسلام کې وایي چې مشوره چې دی اصلا د اصلاح د ټولنې دپاره دی، مشوره چې دی د اصلاح پاره دی. ولی تاسو اوس وګورئ چې یو سړی چې خپل وزیر سره مشوره نه کوي، خپل والی سره مشوره نه کوي، خپل طالبانو سره مشوره نه کوي، تاسو هم دا اوس وګورئ دغه عباس ستانکزی چې کلاړ دا ټول خبرو مشري د کوله، او دا هیبت الله خو ځمکې لاندې پټو، او دا خو اوس ویل کېږي چې هغه سړی وخته مړ شوی دی، تر څو پورې به موږ د اسلام په نامه د خلکو په سترګو کې ننوځو. زاستر رازمه د زین صاحب خبرې ته ګورئ، دا خبره چې ما وکړه دا د اکوړه خټک داستان، دا څو ځله په پاکستان کې یو ځل نه په زلونو خپور شوی دی. دا د ما خبره نه ده، دا د رسنیو خبره ده، هیچ چا ردم نکړه. تاسو د امغه سړی د دغه سمیع الحق دی وژلو ویدو وګورئ چې هلته شراب هر څه یې په مخ پراته دي. دا د موږ خبره نه ده، د امغه رسنیو خبره ده. موږ دا وایو چې دغسې اعمال، دغسې اشخاص، دغسې مدرسې د واقعي مدرسو په وړاندې، د واقعي ملایانو په وړاندې یوه توره لکه ده، ننګینه لکه ده، باید موږ دې ته توجه وکړو. دا دواړه د اسلام او د مدرسو په ضد عمل دی. دغه نن چې دا طالبان څنګه کوي، دا تاسو چې د یو تنظیم مربوط استی تاسو یې زغملی نه شئ، نو نور خلک به یې څنګه وزغمي؟ طالب یې نه شي زغملی، نور خلک به. خبره راغله جهاد ته. جهاد بیچاره چې چا کړی، هغه ټول تباه او برباد شو. د هغه اولادونه ګدایي کوي، هغه بزنسمینان دي چې بس راغله اوس میلیونران دي او هر ځای کې مطرح دي. دینی مدارسو پرته تاسو لاړ شئ، ښوونځیو ته سر ښکاره کوي، پوهنتونو ته سر ښکاره کوي، هلته څه حال دی؟ وخت چې د لوړو زده کړو وزیر او د معارف وزیر یو ورځې مکتب نه وړي ویلي، هغه د ساینس او ټکنالوژي په یو معنا باندې پوه نه شي، هغه به څه لیوالتیا ولري چې هغه د مدرسو په یوازې مکتب جوړ کړي؟ مکتب هم چې جوړ دی، تاسو هم دا اوس دا څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون راپورتاج معلوم شو هلته چې څه چې استادانو څه چې پوهانو هغه ټول وشړل، فقط یو سړی چې دلته راغلی و دوه کلمې زده و هغه یې راوسته. دا ناورین دی. تر هغو چې موږ ضمیر او وجدان له مخې تور ته تور ونه وایو، سپین ته سپین ونه وایو، نو هغه کچیرې دما پر ضد وسی، دما د کورنۍ پر ضد وسی، زما د پارټۍ پر ضد وسی، زه دا جرأت ونه لرم او په دې فکر وکړم چې وایي دا پارټۍ به مې خپه شي، نو په دې خاطر کې زمونږ دا د سقراط خبره دا ما خبره نه ده. وایي دا که داس که ته دغسې کار ونه لرې، معنا دا چې تا په شعور کې تشویش ده. نو بینان منګه د دې خبرې د چاپو راست خبره نه ده، منګه د وطن خبره ده، د وطن د ملي ګټو ملي ارزښتونو خبره ده، د وطن د راتلونکي خبره ده. دا د چاپو راست څوک چې کشي دا بیخي یو بله معنا دی. دا خپل هم دا موضوع ده چې ته مکتب ته ولې بندی وي، دا چپ شو دا راست شو. ګورې دا هغه خبرې دي چې دا اوس مطلب د هغه نه د طالب نه څه ګله سړی وکړي، خو طالب خپله ورته ولاړ دی، قرباني ورکړه، خپل سر یې پکې وخوړه. ولې زه دغه کار ونشم کولی؟ زه ولې دغه روشنګري منځته رانولم؟ زه ولې ولس ته د ولس غږ پورته نه کړم؟ زه ولې ماسکمالی وکړم؟
مننه، ډېر زیاته مننه. ژوندی اوسې. په روسیه کې به ستاسو ځواب هم راواخلو. راسخ صاحب، چې بالاخره د حل لاره څه ده؟ مهرباني راسخ صاحب، زما واز تاسو اورئ؟
ګورئ، د وروستۍ خبره باندې دا وړاندیز مې دا دی، که چېرې موږ افغانان واقعا غواړو چې خپل وطن د دې ټولو ناخوالو نه وژغورو، ښه سیاست لوبول د نړۍ سره، د ګاونډیانو سره، او د وطن د ترقۍ د پرمختګ لاره مو دا ده چې د شبانه او د روزانه پوهنتونونو ته ودنګو. نه تنها د ورځې پوهنتون، بلکې په شبانه کې موږ باید پوهنتونونه جوړ کړو، تر څو پورې زموږ دغه 50 کلن ناورین د ختمولو دپاره د نورو تحصیلاتو ته ولسونه، ځوانان، سپینګیري وهڅوو، تر څو د خپل د وطن د بقا او د بسیا دپاره سره عالمان شو، د علم په کچه کې ولاړ، د وطن د جوړولو ته ښه خدمت ته آماده او جوګه شو. بهترینه لاره دا ده چې باید موږ ولس ته مراجعه وکړو چې ولس څه غواړي. که طالبان غواړي چې د دوی نومان یا د دوی تاریخ په ښو الفاظو ولیکل شي، نو ولس ته دې مراجعه وکړي، او یو عقلان افغانان راټول کړي، لویه جرګه دې راټول کړي، د هغو له ادرسه مشروعیت اخیستل او د هر کار دپاره مشروعیت اخیستل، دا به په لومړي ګام کې د دوی د بریا او د دوی د بقا دپاره لومړی ګام به وي. خو دوی ولس ته اصلا مراجعه نه کوي، دوی د ولس په زړونو کې چړۍ منډي، نه د دوی زخمونو ته ملحم نه دي. ولې زه بیا هم وایم، د مدرسو جوړول په دغه کچه باندې دا افغانستان د یو بل ناورین سره مخامخ کول او بلې جګړې ته ور داخلول، او بیا هم د وسامه د بهانې باندې بیا افغانستان نیمه پیړۍ به بیا په جګړو کې بند نه وتی او په پښتو سره به لاسه ګریوان یو. بنان که موږ ولس ته مراجعه وکړي، هر هغه څه چې ولس غواړي د ولس په خواښه باندې دغسې یو ښایسته نظام جوړ شي، تر څو پورې نور افغانستان د بدبختۍ او د جګړو د میدان نه د یو ښه امن او د ترقۍ په لور روان جغرافیه او ملت پرې جوړ شي. دغه زما وړاندیز دی.
ډېر زیاته مننه کوم تاسو ته ژوندي وي غرنۍ صاحب، تاسو نه مننه کوم د چې خبرونه کې موږ سره برخه اخیستو. ډېر زیاته مننه. درنو اوریدونکو د نن ورځې د ترشنن اسمان لاندې خبرونه کې را سره د چارشنو کې ښاغلی اسماعیل غرنی د پنتون سات ښاغلی فضل الله دیوزین او تر څنګ د چارشنو کې ښاغلی اختر محمد رسخ چې همکاري وکوله. تر بیا چې تاسو درنو حضور ته زریږم په لویه لمس فارم خدای پامان. ښه وخت لرئ.